جو به خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزایل پرانچینو وسلیما په 2013 نه را په دی خوازه دوا خور ما ته وی ټول عمره خور زنه ته کوم څه داوله
د انسانانو لجبن سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
د لوی اختر په ورځو کې په ځانګړي ډول لومړی ورځ ډیری خلک د مسلکي قصاب د موندلو لستون سره مخ وي، ځکه دا ورځ ډیری نور کسان چې کاروبار یې قصابي نه وي هم د څارویو حلالولو لپاره ښار او بازار کلو کوڅو ته راوځي، چې یو شمېر ممکن خپل کار سم نه ترسره کوي او ستونزې پېښوي. موږ تر ټولو وار مخکې کړی یو مسلکي قصاب مو موندلی، ورسره خبرې مو کړي او دا راپور مې پرې چمتو کړی چې د همدې قصاب په غږ پیلېږي.
زه خپل هم جواز لرم، هم امر فعالیت لرم، هم کار د صحت لرم.
د چړو او تبرګیو سړی د کابل اوسیدونکو قصاب رفیع الله 45 کلن رفیع الله وای له سبان دي 12 سیزو رئیس قصابی کوي. دکان لري چې د وړو او غټو څارویو دواړو غوښې پکې پلوري. رفیع الله وای ونی مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپلو څارویو د حلالولو خبره کړې، ځکه په خبره یې ډیر خلک ویریږي چې په نه قصاب وانوړي هغه چې مسلکي نه وي. له رفیع الله مو پوښتنه وکړه چې د قربانۍ د اختر په ورځ چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې ترسره کوي، قصاب او نه قصاب به څنګه پیژنو؟ هغه ازادي راډیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړواله لري، خپل ځان ته یو پیژنګلو لري، او دا غیر مسلکی چې دا دغه چړې وي کتبرګي دا ډیر سپوري ته سامان ورکي، هغه هم ځان ته پوره کوي. ټول 1500 مصرف نه راځي. وسما سره د څه چاړه د چې تر 3500 می اغشته، د څه تبر د چې ما تر 2000 د څه ساتون د چې ما په 2500 اغشته.
رفیع الله وړاندې را سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکي قصاب نه وي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پیښولای شي.
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې، او دویم مشکل دا ده چې دا غوخه چې تا ته مېده کوي اډوکي ترې زری زری شي، ګډوډ شي. د غوخه سره چې کوم مړی کوي او کوم مسلمان کوم مړی کوي، انسان په خپل غاخ لاندې راځي، مشکلات ورسره مخامخېږي. او مسلکي خلک چې دا هغه بیا خپل هغه کوم اډوکي چې دا کوم غوخه چې دا هغه په طریقې سره بیلوي.
خو په خبره یې څاروي له قصاب او نه قصاب دواړو کله کله تختی چې دا په مسلکي توپ پورې اړه نه لري او ډیر د مال په شوخوالي او غختلتیا پورې تړلې خبره ده. رفیع الله وایي دوی د قرباني په اختر کې د غټو څارویو د حلالولو او ټوټه کولو 3000 افغانۍ تر 5000 پورې افغانۍ او له وړو څارویو 1000 افغانۍ تر 1500 پورې اخلي. یادونه ده چې پسه، څیرلی، غوی، میخي او اوښ دې 15 ډوله څارویو باندې قرباني کیږي، خو په پسه ګډ یا څیرلی کې یوازې یو نفر او په غوا، میخ او اوښ بیا تر 5 کسانو پورې شریکېدلی شي. دا مطلب به مو ډیر اورېدلی وي چې قصاب آشنا لټوي، خو د قرباني اختر په ورځو کې بیا آشنا قصاب لټوي. دا څنګه راځي لره چې ولای وورو
ډیره خوک دوست مې دغه پلارو هغه ما په سراغه و رش اول ته دا دوه دانې پسونه مې راوړي دا دواړه بلال کې راته ملخزه سعید ز چې مال ز د خلک پیسې دار خلک دی نو د بای بورډ د خبر خو دندې والی خبره مم د سه لاړ مر سره پسونه مې ورته لال کو دوه دانې پسونه غشتي او څلوي خزره دا دواړه مې ورته ټوک 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 خلاص مې کو نور کله چې حرکت کې سلمه ما ته ویل ته صبر وکړه صبر وکړه سراغه نو دا لاس خپل زما په د جیب کې د سورو منډو بره بخیر با لار کې د حرکت کوم ملته بدر د جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې 300 روپۍ دي.
جمعه په سعودي عربستان کې د اختر اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت بیا ویلي چې شنبه به په دغه هیواد کې د اختر لومړۍ ورځ وي. خو رفیع الله او نورو قصابانو خی سر له اوسه ورته چړې تیری کړی وي.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خونځیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي
د جون په 15مه د خوست مرکزی زندان څخه 104 درشتنه بندیان آزاد او د 199 کسانو د بند په موده کې لګواله راغی. د مسلونو په وینا اوس مال په زندان کې پر کسبونو د بندیانو د سمبالښت لپاره د رفوی زده کړو یو شمیر پروګرامونه روان دي، تر څو هغوی په راتلونکي کې د کار او کسب له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کړي. مسؤلین زیاتوي د خوست په زندان کې دا مال د 28 ښځو په ګډون شاوخوا 1000 کسان بندیان دي چې تر ډیره په جنایي جرمونو کې د لاسترلو په تور بندیان شوي. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورت کې
د لوی اختر در رسیدو په پار د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو له زندانونو څخه د بندیانو د آزادۍ دوه پښان د خوست محبس د لزګونو بندیانو د بند پاتې موده هم وبخل شو او له زندانه خوش شول. په افغانستان کې عموما اخترونو او ځینو ملي مناسبتونو کې د چارواکو لخوا یو شمیر بندیان چې جرمونه یې درانه نوي خوشی کیږي او د ځینو نورو بیا د بند په موده کې کموالی راځي. یو تن خوشی شوی بندي داوود مشال رادیو ته ویل
دا چې د خوست زندان کې یو بندي یم، تقریبا 9 میاشتې تخفی په 11 میاشتې قائد مو تیر کړی دی. آئندہ کې د موږ نه خدای داسې جرم نه صادروي چې بیرته بیا موږ د زندانونو ترځو. او ټولو ملګرو ته زه دا توصیه کوم چې ملګرو هغه څه چې چا نه ویل دلی په زندان کې دی کېږي دینه باید سړی عبرت وخلي.
د خوست مرکزی زندان څخه آزاد شوي بندیان وایي دوی دا ځل ټولنې ته په یو نوي او مثبت فکر ورځي او د مزاحمتونو د ایجاد پر ځای به خپلو خلکو سره د امکان تر کچې مرسته کوي. یو بل تن آزاد شوي بندي فضل الرحمن ویل
قائد مې دوه کوله وو، تقریبا موته چې وبخله شو 15 میاشتې قائد موته وبخله شو او په آینده کې دغه بندیانو نه چې دا آزادېږي د دوی نه مې دا تمه توقع ده د نورو ځوانو نه چې د کوم جرایم تکرارېږي له دې نه ډډه وکړي او دا خلک چې اصلاح شوي دي دوی باید پاینده کې ټولنه ته خدمت وکړي او په دا جرایم دوی په مهمتیا څرګنده کړي.
د څه موده راهیسې د خوست په مرکزی زندان کې د میخانیکي انسټیټیوټ په تخنیکي همکارۍ پر کسب او کمال د بندیانو د سمبالښت په خاطر د حرفوي زده کړو پروګرام روان دی چې آزاد شوي بندیان دوی لپاره ډیر ګټور بولي. یو بل تن آزاد شوی بندي محمد شاهخان ویل
په دا ټولنه کې موږ انجینرۍ ټیم ته مصروف کړی و، موږ نه دلته کورینه برینه زده کول. ان شاء الله موږ خپل همکاري په خاطر چې د موږ سره همکاري وکړه موږ خپل خلخونه ته بل بچی ته موږ کړی چې سلوله نه پکا پیدا کو.
بلوري ته مسؤلین وایي چې نه یوازې زندانیانو سره ښه چلند کوي بلکې د دوی حسادت ده چې د بیلابیلو روزنیزو برنامو له لارې هغوی د سالمو کسانو په توګه ټولنې ته ستانه شي. د خو زندان مشر ذبیح الله طلحه ویل
یو سلو سلور دش کسان آفر شوی دی او یو سلو نه نوی کسان چې دی دوی د بند موده کې تخفیف راغلی چې په دا یو سلو سلور دش کسانو کې تقریبا درې کسان زنانه پکې شامل دي او د نورو چې دا نارینه دي.
د یادونې ورده د خوست په مرکزی زندان کې دا مهال لوی اختر ته د افشوی او بندیانو په ګډون ټول شاوخوا زر کسان بندیان پکې دي چې اته وشتنې ښځې دي. د مسؤلینو په وینا د بندیانو لویه برخه هغه کسان دي چې مخکې د نشه یي توکو د کاروبار په ګډون په نورو جنایي جرمونو کې لاس درلود.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ وه. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د چاپیریال د خرابوالي او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د شنه ځایونو نشتوالی او د اوبو او کثافاتو ضعیف مدیریت د افغانانو روغتیا له خطر سره مخ کړي. دا سازمان د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو د تدریجي زیاتوالي په اړه اندېښنه ښولې. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمېر اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې د چاپیریالي ستونزو په اړه شکایت کوي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی مصور دی چې وایي د هوا ګرمېدو سره د ښار په بېلابېلو سیمو کې د کثافاتو زیاتوالی چاپېریال ککړ کړی دی.
هوا ډېره ګرم شوې ده، پلاستیکونه ډېر زیات شوی ده، د کوڅو ټول ګډوډ دي، مرداري، کثافات، مریضي ډېر زیات شوی ده. اوس زما مور مې سخت مریضي دي، نورو کسه مریضي یي، ماشومان مریضي یي، غواړو چې دا صفایي وکړو.
یوازې مصور نه، بلکې د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم د اقلیم د بدلون له امله د دوی په سیمو کې د چاپېریالي ستونزو په اړه اندېښمن دي. د غور ولایت یو اوسېدونکی عبدالکریم شکایت کوي چې د اقلیم بدلون له امله شنې سیمې کمې او چاپېریال په بشپړه توګه ککړ شوی دی.
شنه ځایونه ختم شوي دي چې ماشومان به هم پکې لوبې کوي، لویان به هم چکر د خاطر تلل، او دې تر څنګ به د مالدارۍ لپاره هم ښه وو، خلکو به ترې واښه کوو. اوس وخت کې دغه سیمې هم بیخي ختم شوي دي، او د نور زراعتي ځمکې چې کومې وي هم د وچکالۍ د امله چې دی اوس بیخي
د افغانستان د خلکو د اندېښنې او شکایتونو په داسې حال کې دي چې د جون 15 د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو هم په دې ورځ چې له 1993 کال راهیسې په ټولو هېوادونو کې د چاپیریال ساتنې د نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي، په افغانستان کې د چاپیریالي ستونزو او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات هم په افغانستان کې د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د ادارې د پنځمه په ورځ د جون په 15 نیټه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوبو او کثافاتو کمزوري مدیریت د شنو سیمو نشتوالي د افغانانو روغتیا له ګواښ سره مخ کوي. د ملګرو ملتونو دغه اړوند دفتر ټینګار کړی چې افغانستان د چاپیریال د تخریب او د اقلیم د بدلون د اغیزو پر وړاندې خورا زیانګاله هیواد دی. یو ان هبیتات زیاته کړې چې ککړ اوبو او د هوا ککړتیا د افغانانو لپاره د ژوند ناامنه شرایط رامنځته کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام ویلي چې د ښار تودوخې زیاتوالی په ځانګړې توګه په غیر رسمي ښارګوټو کې د شنو سیمو نشتوالی په ټول افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې لا پسې بدتره کړې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما د پنځشنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د پلاستیکي کڅوړو یعنې کثافاتو کچه په تدریجي ډول مخ په زیاتېدو ده. یونما په خپله فیسبوک پاڼه د چاپیریال ساتنې لپاره د پلاستیکي کڅوړو د کارولو مخنیوي پر اړتیا ټینګار کړی دی. ملګري ملتونه وایي چې هر کال په ټوله نړۍ کې له 400 میلیونو څخه ډېرې پلاستیکي کڅوړې تولیدېږي چې نیمایي یې د یو ځل کارونې لپاره طرحه سوي دي. د دې سازمان په ټکو اټکل کېږي چې هر کال شاوخوا 12 میلیونه پلاستیکي کڅوړې ویالو او سیندونو ته اچول کېږي. د چاپیریال ساتنې د چارو پوهان د اقلیم بدلون او د چاپیریال ستونزې جدي بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو پوهاوی لوړ سي، او حکومت باید ودانیو جوړولو سربیره د ښاری پلانونو په پلي کولو د شنو سیمو موضوع ته هم جدي پاملرنه وکړي. د دې ډلې د چاپیریالي چارو په او د تیر جمهوری نظام پر مهال د چاپیریال ساتنې ادارې پخوانی چارواکي احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل
این راهکارایی ما در قسمت سازگاری با تغییرات اقلیمی
بهترین لاره داده چې د اقلیمي بدلونونو سره د همغږۍ په برخه کې مجادله وشي. بودیجه موجوده وي، خلک ته د منبرونو، جماعتونو، شوراګانو، معلمینو او ښوونځیو له لارې عامه پوهاوی ورکړل شي، او د چاپیریال ساتنې او د طبیعي سرچینو د پراختیا او حیاتي پروګرامونو د پلي کېدو لپاره هڅې وشي، تر څو چاپیریالي ستونزې کمې او د چاپیریال ساتنې پر وړاندې د نورو ستونزو مخنیوی وشي.
مخکې له دې د ملګرو ملتونو د بشري میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات ویلي و چې ډیری افغانان په ځانګړې توګه ښځې او نجونې چې په غیر پلان سوي او غیر رسمي سیمو کې ژوند کوي چې د اقلیم بدلون او طبیعي پیښو لکه سیلابونو، زلزلو او د اوبو کمښت سره مخ دي.
ستاسو له پیغامونو
دا د ریډیو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله نومیږم، د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ د خمیاب د کلي اوسیدونکی یم. زموږ مشکل داسې دی چې په کلي کې سیګنال نه لرو، او ډېر په مشکل کې په دې وجه باندې چې کله موږ یو چاته زنګ وهو، موږ باید یو داسې ځای ولاړ سو، یو مشخص ځای ته ځانونه ورسو چې کورو څخه دي ووځو، د باندې یو ځای یا مرکران د بامه سر ته وخیژو، هلته یو چاته زنګ وهو. کله چاته زنګ وهو په کور کې مریض وي، د کور مالک ته زنګ وهو، هغه نه رخیژي، په دې وجه چې انتنونه ډېر سره کمزوري دي، کار نه کوي. زموږ په کلي زموږ په ځای کې ولسوالۍ و خواته بیا ښه دي، خو زموږ کلی چې دی د ولسوالۍ څخه ډېر لرې پراته کلي دي. موږ د حکومت څخه دا هیله لرو چې موږ دغه مشکل ته رسیدنه وکړي او موږ دا مشکل را حل کړي او دلته انترنونه راوړي. حتی نیټ هم کمزوری دی هلته هم مرګران، که چیرې نیټ سودای ځای ته باید ته ولاړ شي یا وای فای باندې کار وکړي یا داسې مشخص ځای ته ولاړ شي چې په نیټ باندې کار وکړي، نو انتن له کار نه کوي. نو نیټ خو بیخي پر دغه برابر باندې ما د حکومت څخه دا هیله دی چې موږ ته انترنونه راوړي او زموږ دا مشکل را حل کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ټول اوریدونکو ته د ازادي راډیو سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه د ښکلي افغانستان څخه ستاسو سرپاړ کې کیم د واتس اپ څپو کې، او زه غواړم ووایم چې د طالبانی دولت او د جمهوریت دولت هیڅ توپیر نشته. هغه جمهوریت دولت ته صرف هغه توپیر دی چې هغه لونګۍ نه پېچله، دا لونګۍ لري، هغه ژره نه درلوده، دا ژره لري. نور زما په هند باندې دا هیڅ فرق نه سره کوي. ماسک د خلکو سترګو ته خاورې چولې دي. خدای دې وکړي چې دا زما ژغ تاسو ټول افغانان واوري. او زما د قسم په الله چې نه په هغه دولت کې مې برخه درلوده او نه په دې دولت کې، او هغه حقایق چې سړی ویني هغه باید ووایي. نو السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي. نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي. همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کا. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي. که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15-کلنی وکلنی لسکلنی لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي. همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ شول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې پراتلونکي خپل ژوند لپاره ورکس وټاکي. یو ځوان چې په دغه کورنۍ کې رازواني جرالویږي هغه دا حق نسی لرلای چې خپل په خوښي څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولای نسی یا داسې دی چې انتخابي وس نه لري. د همدغه وس لپاره به بیرته مجبور کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نور هیوادونو ته د مزدوري و د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالي هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه سپارل شوی، یا په کول کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګولا ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای، دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي، بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، ځان یې وکړ، ځان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښه ږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت رنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي، کچېری ولس نه وي حکومت پر چا کېدای سي. نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسره جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي، چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسره جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کیږي، په هغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کیږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي، پر لار به وژل کیږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېری اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان و چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور و پلارو د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کیږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوان ته د کومې ورځې لپاره نو ته مجبور او دادی وها دی کله چې ځوانان له دغه سي کرغړونو خبرو سره مخ کیږي بیا غوی مجبور کیږي چې یو ډول د زیدیت لمخې او جرمونو تلاس واچوي کڅه ته وزي او څوک وه د چړیو د چاکو د وسلې په زور لوي چا څخه پیسې واخلي لوي چا څخه ټلیفون واخلي لوي چا څخه موټر سایکل واخلي د چا کور تر واوړي یعنی په کول کې بیکاری زمرد افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په مملکت کې کار نه وي نو هغه کس نه چې د کورنۍ مسؤلیت ورلغاړه ده شاید جرمی مسائل پیښ کړي، شاید نور داسې څه ته لاس ورته کړي چې هغه مناسب نه دي، او بله خبرداره چې د ټولې کورنۍ حق تر پښو لاندې کېږي. په دې تاسو خبرې وکړي که په دې راته وغږېږئ چې لر روحي او رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي څومره دغه سړی باندې سخته تمامېږي.
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار لري، یو ډول تشویش کوي. بیا د همدغه تشویش له امله ځینې کسان په نشو روږد کېږي. نشه خپله فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډېر روحي فشارونو لاندې راځي هغه د دې په خاطر چې لږې فکر پر بلسي، لږې دغه پام پر بلسي، بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو دا د همدغه سي بیکاروي زیږنده ده او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سل سره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یوه نوله ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې ځوان ځان راځړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کېږي. کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ پر یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کېږي یا په عام بازار کې اولادونه راباسي وای به چې زه د خپل اولادونو نور خرڅوم نیسم ساتلای، یا به راولاړیږي خپل لوڼی به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړیږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګي خرڅوم. د هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کېږي. کچېری کاري زمینی وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اخته وي، د کورنۍ سرپرستان په کار اخته وي، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کېږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کېږي. څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کېږي چې دومره درس، دومره تحصیل، دا یې چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګېږي، څومره د خپل ځان له خپل سترګو نه لویږي.
دواړه کسان دي. یو هغه دي چې زده کړې کړې دي په دې تمه چې سبا به زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپل کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړې او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پر ځان رسېږي. دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي. ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي نه په دې خطرناک لار باندې، او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوارلس کاله، شپاړس کاله، اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات او کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله، شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تیروي، د ځغونو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب درسونه خرابوي. معنی دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو، په خپل ټولنو، په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مژغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي. همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ شوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمينه برابر کړي، هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی د نه مایوسه کوي، هغوی د نو قدمن کوي، هغوی د نورو لمون ته نه اچوي، هغوی د لزان څخه نه لري کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری، د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډلې ته یو بل کس ته بیا په خپل غیږ په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړه افغانستان یو بل لوی کرغیړنې او پردی جګړې ته لویږي، ښه وخت دی چې عقدې له منځه ولاړې سي او ځوانان پر ځان اټور کړی سي او ځوانان ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې چې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخري د سره څومره وګا ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسې خبرې ولرم
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلې سي، له لوږې او له تندې سره نس کېدلې. نو چې په کور کې څه نه وي دا د کورنۍ وسر پرسته څه وایي، کوم پیغام ورته وړاندې کی؟ په تیر کې خدای سي و چې کنارینه به بیکار سو، د شوزو لپاره ځینې ځایونه کارونه و، ځینې د خیاطۍ کورسونه و، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولای سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدل. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډیر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا خا کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کول کې خویندې او ورونو هر څوک چې دي، هغوی باید په دغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کیږي چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې د کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډیر نه په تکلیف وي، فرمایشات هغه مال د پریږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سمې ولیدي، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات مکتب لاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کیدلی شي؟
دا زیات خطرناکه کیدلی شي. بد جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غله ته ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته هغه به م راڅخه اخلي.
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو. کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، همهغه دې تطبیق کړي. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړې وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پنګوال وي، دا ډیر ښه دی. دا کولای سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی. نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې، ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې ږغ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم شته چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، ږغونه یې راسره شته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقطې پیسې ورکړي، یا هم وړو غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر شته چې دوی وایي ځینې شتمن د خپل کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیانې نه لیکي یا چې لیکلي نومونه بیرته له لیست څخه ایستلی یې. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یې، پر ځای یې داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالت دردونکی دی. هیله مو دا ده چې حالت ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغی د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالت تغیر سي، خپل مسؤلین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کړړو باندې له سره بیرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدغه ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو دا ده چې همداسې وسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. لمکسره په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله مال او ملګری.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدري اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه لای نو ما و د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
Come پکار نشوی تم مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی تو دل دین کرم مشرف حق دیدار سرا تو دل دین کرم مشرف حق دیدار سرا دزما یار نشوی تم دلدار نشوی دزما یار نشوی تم دلدار نشوی عمر میں تیر شکر ٹول دے انتظار سرا عمر میں تیر شکر ٹول دے